السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدي اتمه او د دسمبر 29 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لور ته ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بند کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور لمخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاتې دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 18 کلن و په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 خصوصي پوهنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي د کار ناهیلي کړي. د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیسته او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی، له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې، نو اوس د آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوی یم.
د ازادي راډیو خبری ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. دا سې راپورونه خپاره شوي چې تر 15 ډیر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندیږي وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په 6 په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه. د ګڼو پوهنتونونو څښتنانو ته دا اندېښنه پیدا شوې چې خپل لګښت به څرنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 140 شخصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال وو چې لا هم اکثر دغه علمي مرکزونه نه دي بند شوي. تفصیل یې د احمد شبر په راپور کې اورو.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تګ تر ثانی امر پورې وځنډاوه اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یو شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره نشي اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دوی وایي ممکن محدود شمېر پوهنتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پوهنتونونو چارې مخته یوسي. نور پوهنتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلي بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پوهنتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پوهنتونونو د ټولنې وغړي چې نه یې غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغې خپور شي له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پوهنتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونو دولتي او شخصي پوهنتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، انډونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډیر مشان د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هنتونونه باندې له علمي او اقتصادي نظر به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د پهنتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د پهنتونونو بندېدل هم د اقتصادي نظره هم د علمي نظره یو خاطر خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي او په داسې مفهوم او مشهور حالت کې وقتی کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نشي کولی او هغه کیدای شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووځي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولی شي. د بل خوا نه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او دا نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډېر اساسي او مهم کار دی او ډېر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همدغسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر سب کله چې یو شخصي پانتون بندي شي د بیرته فعالیدو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې پخوانی حال ته راوګرځي. همداسې نه ده،
د یو پانتون بندیدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکاناتو ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پانتون نه دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي، او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه ده، ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي. او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي که نه شي، دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسلې ته راوګرځم، شخصي پانګونه به اغېزمنه نه شي، یعنی له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورنی پانګوال زړه نازړه نشي.
د پانتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي، دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري، او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کیدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه محصات بندیږي یا مثلا نور هغه محصې چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج وو، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي، او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
اوریدونکو، لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، بیلابیلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړې چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنجشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل یې زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې اورو.
نوریا د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنجشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینه سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر د سبا ښوونځي ته مه راځي. موږ سنفیان ژړل چې کورو ته ولاړلو. دا سوموار چې مکتبونه بنجېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېیم وارې دي چې بنجېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه ووایو، خپل درسونه ووایو، دا ولې بنجېږي.
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي دغه ټولګي په تړل کې دوه سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل شي.
موږ ته نن ښوونې سر د سبا څخه مکتب ته مه راځي. په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي، نه پلار مې درس ته نه مې د مور عزت، باید مې ژر مکتبونه شروع شي. په کور کې څوک کومک نه سره سره کول.
محلي ټولګي هغه لنډمهاله ښوونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بېلابېلو دلیلونو لکبل لزدکرو محروم وی په دا ټولګي کې د زدکونکو شمیر لشلو ترجیح پر رسیدي چې امکانات او د شونکو معاش په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالۍ کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1500 ته رسیږي چې شاوخوا 5000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤل او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل شوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي دې رخصت کړي
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وای نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو لخوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینې حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه دا ټول ورکول کېدله نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګیو کې درس وایه
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوه چې زیاتې لویې مرستندویې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوسم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته د اوکراین د لوی درستیز دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړي دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسکي پر بخموت او افیدیکا سیمو دی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10000 کسان اوسېدل خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکي اهداف په نښه کړي بل ورته روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړه وویل چې نوي واقعیتونه ته باید پام وشي روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا دونیتسک لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې یې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې وه ماسکو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري تفصیل یې په دې راپور کې اورو
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي دی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرحه کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یوځای شوي دي هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي روسیې د ډسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیسک لوهانسک خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یوځای کړې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیر اونۍ چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایدن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي زلنسکي وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده زلنسکي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین و وروسته تر دې چې زلنسکي واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي تر دې وروسته د متحده ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته لیواله دی د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې د سږ کال د فبروري له 24مې راپه دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر موجه برید کړی تر اوسه په لسګونو زره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری وای چې پر اوکراین د روسي د بریټ په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوی شمیر شاوخوا 1300 تر رسیدي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیله د دسمبر تر شپږویشتمې شپږ زره 1340 اتیا ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1940 ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده.
اوریدونکو په دې ټولګه کې له ځوان کرکټر ابراهیم زدران سره مرکه لرو چې د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی، خو مخکې تر دې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
انډیپندنت مجلې په خپل اخیری ګڼه کې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ان اس سي له طالبانو وغوښتل چې په خپل رژیم کې د نجونو او ښځو بشپړه برابر او معنا لرونکی ګډون عملي کړي، او له طالبانو وغوښتل چې د ښځو د زده کړو په اړه نه توجیه کېدونکی فرمان بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما بهوس د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 28 نیټه وویل هغه فرمان چې د دسمبر په 24 په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې شذې لکار کول او منکوي د شذو حقونو او بشر دوستانه اصول څخه یو بلش کار سرغړونه ده. دې زیاته کړه چې طالبانو په خپل هیواد کې په دې پریکړه سره شذو او نجونو ته د زیان رسولو نوې لار موندلې ده. طالبانو د شنبه په ورځ د دسمبر په 24 نیټه شذې په غیر دولتي موسسو کې لکار کول منع کړي، او د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ ناوخته پوهنتونونو ته د نجونو پر تاګ بندیز ولګاوه. دا په داسې حال کې ده چې د مقالې په لیکنه د ملګرو ملتونو د مرستو مشر مارټین ګریفتس تیره اونۍ امنیت شورا ته وویل چې د افغانستان لږ تر لږه 90% نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او په درو کې 2% نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ډیلی میل خبرونه د هغه روسي سرتیري د مړینې په اړه لیکلي چې له افغانستانه د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوی و. مقاله د فرانس پریس د راپور له قوله لیکلي چې چارواکو د چهارشنبه په ورځ ویل د شوروي هغه پخوانی سرتیري مرسو چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه کړې و. وروسته لولو چې بقر الدین حکیموف چې ویل کېدل عمر یې تر 60 کلونو څخه زیات و، او د اسلام تر منلو وروسته په شیخ عبدالله مشهور و، په هرات کې له غازی بخاری د مسمومېدو په نتیجه کې مرسو. په مقاله کې د طالبانو د حکومت دویم ذبیح الله مجاهد یادونه هم سوي چې د عبد الله کورنۍ ته د هغه پر مړینه تسلیت ویلې دي. عبد الله د شوروي پوځ د استخباراتو په څنګه کې یو افسر و. دې پوځ په 1999 کال کې پر افغانستان له یرغل وروسته 10 کاله دا هیواد اشغال کړی و. مقاله له فرانس پیرس سره په 2015 کال کې د عبد الله د مرکې له مخې لیکلي چې د ویلي و کله چې دای سخت ټپي و د افغان دشمنانو دی وژغوره او د درملنه وکړه، او له همدې کبله د خپل ژوند لپاره د افغانانو پوره وړې دی. د مقالې په وینا عبد الله په هرات کې په یو میوزیم کې کار کاوه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پایلیست پوهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی دی. له زدران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبریال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نوماند شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښه لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېرو بسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښه لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي د خوا نه زه نومینیټ شوی یم، او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیر غټ خبر ده.
په دغه سیالۍ کې لتا سره د هند لخوا ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا فاین الین، او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاری؟
او بالکل دا څلور پلیران دی ای سی سی ادارې خو ټاکل شوی دی، نومینیټ شوی دی. فکر کوم ارجدیپ سنگ چې دا غاز مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغه ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستي. ګورو به چې څوک ګټي دا جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې په آسیا جام کې، د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله دی الله ډیر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دی پاره یو ډیر ښه کال و. زما دی پاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې دی انډیا په خلاف هغه وخت کې دی ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې، نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، چې د ټیم دی یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم، نو هغه دی ما دی پاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سترایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دی وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې، نو د ما سترایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې، نو ما کوشش کوو چې د سترایک ریټ پورته کمه ښه کمه، خو د ټیم د ضرورت دی وجې ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم، نو د ما سترایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکم په خپل بیټنګ باندې، چې سترایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم، او کوشش مې راون کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري، ته چې کله تو په هنه ته وزې روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلومي ټیم کې. موږ اکثره دی لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، دی مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په وکټ ودرېږم سټی وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم، او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره، خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په ویب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعته خبرونه لري. د سهار لوو د ماخام تر 2 بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه مونډلې شي. پر دې سربیره پر لانډو سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي، دوی یوازنی ګټیالی وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، له دندو منه سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنۍ خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د دوی وزن کې چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابر به نور هم زیات شي.
کومه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي، او هغه کې خویندې زمونږ کار کوي، او هغه خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایطو کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه، زمونږ د خویندې پر غاړه، چې مونږ او تاسو اوس ضرب کو په ضرب 2000 زنانه زمونږ خورګانې په کار کې په موسو کې، داسې فکر وکړه چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په هغې نفقه برابروله. اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم، مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر وکړه چې 98% دغه یشمیره چه شو لوړه شوه نو دا به د افغانستان په ټولنې په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال دګر کې به چې منځوي کې نو به هم لا منځوي ته ویسي.